څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له ناټو غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت ور وسپاري. طالبان وای د څو هیوادونو له لوري هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي.
اوس هم خبرې روانې دي. د اسلامي امارت تشویشونه لري رفع کېدو هڅه کوي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو وویل
موږ په ولسمشر غاښ کوو، په طالبان ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې سولې وکړي.
د واده جوړې ته خلک راز راز سوغاتونه وړي، خو په نګرهار کې اوس
کلمې چې ډالې خلاصې کړي تقریبا یو ډېر جلد کتابونه پکې ول.
له روژې سره هم مهاله په روزګان کې لبه یو شکایت
شاسې قیمت کې پټه چې په خوا په نیم سل یو څه بدواسا وکړل.
د دې نور موضوعاتو تر اورولو مخکې نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د زابل د ولایتي شورا رئیس د زابل د والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. پاکستان له د هیواد د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په ختیځ اروپا او مرکزي آسیا کې د مطبوعاتو ازادي په شا تللې. بشپړ خبرونه. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان د والدي دفتر په ودانۍ کې د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د زابل امنیه قمندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه 11:30 بجې د زابل د والي په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو.
نن پر 11:30 بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله. ټول مسولین راغلو، اجر سولو، کله چې 15 دقیقې تیرې سولې په دغه کې په چت کې دغه مینونه چې تاسو ویني دا ځای پر ځای شوی و. یو مین انفجار وکړ چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي پکې زخمی دی.
د سمیمی په وینا حق بیان دی درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سمیمی دغه راز وویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای هیو پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کیږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیکا کې د 203 تندر قولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال ګجرخان امان وایي په 1555 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوي وو د دې ولایت په تربې ولسوالۍ کې نیول شوي دي.
په دې باندې د پاکستان مارک دی. د دې نه دښمن غواړي چې افغانستان نورو ولایتونو ته د ټول افغانستان ته دلته انتقال کړي.
د ښاغلي امان په وینا په ډیرو ماینونو کې له دغو موادو چې د تخریب اندازه یې زیاته ده کار اخیستل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دغې ډلې مشر چې منګل نومیږي د جنایي جرمونو او تروریستي کړنو په تور په زندان کې و چې څه موده وړاندې د طالبانو د زندانیانو د لیست له مخې آزاد شوی و. د ملي امنیت ادارې نه دي ویلي چې دغه ډله یې کله نیولې، خو ویلي دي چې دې ډلې پلان درلود په تالوقان ښار کې درې ملي سوداګر اختطاف کړي چې هدف ته تر رسیدو وړاندې ونیول شول. د دغه ډلې سره یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوې ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه نن یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه غوښتنه ده. د سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت ته د اپریل 20 چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل دوشنبې په یوه خبري کنفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بوریل زیاته کړه چې روسیا له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بېساري ډول پراخ کړی دی. روسیې داسې مهال له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیري ځای په ځای کړي چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنه قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځه اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. دغه پاریس میشت د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې نن خبر کړی ویلي د ټولو د خوشنۍ وړ دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې وروستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بېرحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتل یې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي روسیه چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د 180 هیوادونو په شاخص کې یوه درجه لاندې یعنی 150 ځای ته رالوېدلې. د هیواد کې خپلواکو رسنیو دغه راز د کووېډ-19 ناروغۍ په اړه د دقیقو شمیرو لپاره او هم په دې اړه د حکومت له غلطو ادعاو سره مبارزه کړې ده. د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځه اروپا او مرکزي آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کېښودل شي او په بېلابېلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووېډ-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادي نور محدودیتونه ولګوي.
څلور بجې او اووه دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان بنیادي تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. تر نورو موضوعاتو وړاندې لومړی په کابل ته ځو او د ازادي راډیو له خبریاله د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د بشري سرچینو او خې حکومتولۍ په یو ونی دیونیزي پروګرام کې ویلي چې طالبانو تر دا مهاله افغانستان کې زیربنایي پروژو ته شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. جمهور رئیس ویل که چېرته طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو باید پلونه سرکونه و هم نور هغه ودانۍ چې په هغه کې د افغانستان راتلونکی نسل روزل کیږي هغه باید وران کړي. جمهور رئیس همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي او د طالبانو د دغه ډول کړنو پر وړاندې سره یو واحد نظر رامنځته کړي. خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د جمهور رئیس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی هېڅکله هم اغه عامه ځایونه یا هغه ځایونه چې د خلکو لپاره جوړ شوي یا د خلکو هغه اسانتیاوې ترلاسه کیږي دا نه ورانوي بلکې د پروپاګاندا او بلل ویل چې حکومت غواړي یا افغان حکومت غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خلکو ذهنونه خراب کړي. په ټوله کې طالبانو هغه ادارې هم رد کړې چې ګنې رئیس جمهور ویل چې دوی شاوخوا یو میلیارد ډالر ځان عامه تاسیسات اړولې. طالبان وایي چې موږ دا کار هیڅ وخت هم کړی نه دی او دا ټول د دوی پروپاګاندا ده.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د هغه د څرګندونو په جواب کې د طالبانو خبرګون په اړه معلومات راکړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بنیادي تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. طالبان دا خبره تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړي دي. د دې ډلې ویندوی زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل استازی له امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوخت دي او که چیرې اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسېدو لپاره به له هر فرصته ګټه واخلي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل توانه کار اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد نن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تېر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې موسي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24 وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځنډېږي، ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي لا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هېواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلي قریشي رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپله پرېکړه کوي خو دوی به یې وهڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تېروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوریو یې وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
دولت مصالحې ملي شورا ته، احزاب ته ټول ته پیشنهاد دا چې په یوه واحد طرحه توافق وکړي، د یو واحد یو متحد طرح سره لاړ شي ترکیې ته. همدارنګه چې ټیم دی مذاکره کننده هم چې دا په ګډه یو توافق ته ورسیږي، یو څوک معرفي کوي ولو که د دې تعداد څلور قسمي خو چې ټول افغانان او عذاب شاته ولاړي باور وکړي چې موږ یو کامیابي بری ته رسیږي.
د وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهالې یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا ویاند فرید الخزون.
په راتلونکو ورځو کې به موږ د ملي مصالحې د عالي شورا رهبري کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او له تصویب وروسته به دا د ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه اوسي. د ترکیې د ناستې دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دغه مسؤلیت دوی ته ور وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه راپور لرو.
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي چې دغه اداره چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې دغه اداره تمه لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسؤلیتونه دوی ته ور وسپارل سي. د دغه ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایي چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي، د دې لپاره د ملکی هوایي چلند اداره د هوایي ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې د هیواد او یاسلنه هوایي خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایي دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناټو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلند په لیک کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی کندهار د مسؤلیتونو لیک تجربې ته په اشاره سره ویلي دي چې هغه مهال د مسؤلیتونو انتقال په نابرابره توګه سوی و چې په پایله کې د غیداره ګڼو ننګونو سره مخ شوه. اوس مهال د پخوانیو ننګونو او د تیرې منفي تجربې له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسؤول ارګان په حیث دغه اداره د مسؤلیتونو منلو ته په بشپړ ډول چمتووالی لري. د حامد کرزي هوایي ډګر او ملکی هوایي چلند د ادارې د مسؤلینو په خبره، وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 10 میلیونو ډالرو په لګښت یوه پروژه پلي شوې وه چې له مخې افغانانو ته د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکي روزنه ورکول کېده، خو وروسته له ارزونې روزل شویو کسانو دا مسؤلیت ترسره نه سو کړای او دا پروژه ناکامه شوه. د دغې ادارې ویان داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایي ترافیک کنټرول 2% د افغان دولت په لاس کې دی، خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغې ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا ویروس له خپرېدو د افغانستان د هوایي حریم نه په 24 ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې له هرې الوتنې به افغان دولت 250 ډالر اخیستل، خو د ده په خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په 24 ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هرې الوتنې اوس هم 250 ډالر اخیستل کېږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال عواید کم شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نه مایز موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
په خوست کې پرون د سولې د روانو هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکې لخوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شغ وکړ چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې خپله ونډه ادا کړي. نور حل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنو لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا او ارزښت یادونه وکړه. ویل که چیرې زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوې او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو پر رڼا کې، د نبی علیه السلام د حدیثو ارشاداتو پر رڼا کې، زه دومره ویلی شم چې الله تعالی چې فتق الله د اعلانه وویریږئ و اصلحوا ذات بینکم، په خپل منځ کې صلح وکړئ. نو صلح الهی امر او د ژوند د بهترین اړتیاو دی وجه نه ده. نو موږ په ولس مشر غاښ کوو، په طالبانو ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نسته پکیږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوامه خبر ازادي او بود بندونو د زیربنایي پروژو په مورید کوم. کوم خ سړکونه، خ بندونه، پلچکونه او خ اقتصاد، خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکال ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمېر خزو هم برخه اخیستي وه. مدني فعال نادیه باوري هم لخ کې رقو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو هم نه هیڅ خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دوړو خو غا کو چې دا جنگ او جګړه بس کی او خپل وینې ته یوه نه بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لته او دا داس پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کوم نو هم موږ نسلونه باید نه استفاده کړي.
په خواني جهادي قومندان خانوري ول نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوختل.
جنگ باید نه بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلق تباشول، خل بربود شول، خلق وګی شول، خل تګی شول. جنگ کې ته وندا افغانستان اوس چا دا جوړ شو دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ ضروري بندنه ته جوړوي، لیار جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خلې کوي، ګلون کوي، زنه خلک ګلون کوي، پړمخېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیزې مرستیالې زینب افغان خبرې وکړې او ولسونه د نظام نه کلک ملاتړ ته راوبلل او ویې ویل
د سولې په پروګرام کې هر څه وایي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپله چوکۍ چاته پرېږدي، خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت نارې وایي چې راشه انتخابات وکړي، او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه درسره کاندیدېږم. نو ولې بیا ترې ویر او ډار لرې؟ دغه څوک دی ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی؟ بل څوک نشته داسې. نو هیله مو همدغه ده تر څو د ده ملا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو همزولو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستي ځوانان وایي د دغه فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستلو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. په دې اړه له سیمې څخه یو راپور لرو.
د ننګرهار د پچیراګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ یې په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
د روژې له را رسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دې چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي دي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلي دي او یا بې ځایه شوي دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیې لوړېدو د خوراکي توکو اخیستل نور هم سخته کړي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د روژې میاشتې پر رسېدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې سوي دي. چې ګڼي بیوازله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه سوی. نوموړی وایي له یوې خوا جګړو ځپلی بیکاره دی او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خو داسې حالات خراب کړی دي. زموږ ده موږ هغه د نیش ولسوالۍ څخه ماجه راغلي د دې ځای راغلي چا شی قیمت کې پټاټې وې پخوا په یو نیم سل یې اوس یې بدبسه وکړلې. نن یې غولي خوځ د روژې شپه سپاره مسلمان ضرورت ته لري وړي داسې چار شی دا پټاټې نه چار شی قیمت بیخي اوس قیمت دغه ته لوړ شو چې بیخي سړی ونخوي. دا خو دی خلک شته چې د سهار ماښام دنه لري په دې وس نه رسېږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي؟ د دې اپای څه د دې ټکهداران دغه سمه دا غوښتنه ده چې دا به روژې میاشت د برکت میاشت ده چې دا مسلمانانو سره یو څه کومکونه وکړي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وه، خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلاه ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی، ازادي راډیو ته یې وویل:
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټې دي هغه من په اویا وایم، اوس په نوي افغاني په سل افغاني دي. بینډې دغه څه ګران دي، غوړي دغه څه ګران دي. حکومت باید سب څه ګرځي، سروالۍ باید وګرځي، چې ورو دا شنګول څه ګران شي. د خوارو غریب خلک څه کوټ کور دي در بدر د خوارۍ سره نه غریب سره د خوار ګراني جوړ سره دي. اوچار یاڅه
عام خلک یو شمیر سوداګر او دوکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري. د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوازله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسېږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي. د اورزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي.
اوس هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یوه ځانګړې مرکه لرو.
خپل نوم دې راته ووایه. ډېره مننه. زما نوم محمد خان منندوی دی.
څه کار کوي؟
زه خپله په کندهار کې شخصي کاروبار لرم.
د کار تر څنګ مو علاقمندي د چی سره ده؟ مثلا په خاص ډول په لوبو کې؟
بالکل، انسانان حتما داسې شته چې د بېلابېلو شیانو علاقه لري او د هر څه سره دوی ذوق علاقه یې پیدا کېږي. زه خپله په لوبو کې د فوټبال سره علاقه لرم او خپله هم فوټبال کوم.
مخکې کلونو کې به کندهار کې د روژې په میاشت کې د روژه ماتو وروسته لوبې کېدلې او په ولایتي کچه به ټورنمنټونه جوړېدل. سږ کال څرنګه د فوټبال لوبې شته؟
بالکل، تېر کلونه په کندهار کې د تراو وروسته به د فوټبال لوبې ترسره کېدلې، یا به د لیګ په شکل وي یا به په ګروپي شکل وي. سږ کال هم همداسې پلان سوی دی او د روژې هغه د لومړۍ شپې څخه په کندهار کې د فوټبال لوبې تر پیل سوي دي چې هر شپه تقریبا څلور لوبې ترسره کېږي. دغه لوبو کې ډېری ځوانان دي د لوبو کولو لپاره راځي او نور ځوانان بیا د دغه لوبو د لیدو لپاره همشي لوبغالي ته راځي.
کندهار کې د فوټبال د لوبغالي تر څنګ د کرکټ لوبغالي هم شته. تاسو کله لیدلی وي خلک د کومې لوبې ډېر علاقمند دي؟
مجموع کې په کندهار کې فوټبال په اوس وخت کې نسبت تیر شپږ کلونو ته لږ راپورته سوی دی. مخکې دلته په کندهار کې فوټبال ډېر مینوال درلودل، طرفداران یې درلودل. امر ځینو مشکلاتو په خاطر دغه مینوال دوی په ډېر اسانۍ سره لاسه ورکړل. اوس مهال په کندهار کې کرکټ تر بلې هر لوبې او تر بل هر ورزش هم مینوال ډېر لري او هم طرفداران ډېر لري. که وګورو موږ په وروستیو څو ورځو کې په کندهار کې یوه لوبه ترسره سوله چې هغه کې د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم راغلي وه. یعنې په کندهار کې تر اوسه پورې داسې بلې لوبې ته دومره مینوال نه وه راغلي لکه دغې لوبې ته چې راغلي وه. نو د اوس لپاره کرکټ هغه لوبه ده چې په کندهار کې ډېر مینوال لري.
څیلات دی چې فوټبال خپل مینوال د لاس ور کړی.
ځینې مسایل داسې و چې هغه باندې خلک نباور اسول ځوانانو خپل باور د لاس ور کړی. هغه مشکلات اوس هم شته چې هم د ټرنران د روزونکو د خاص خیا د کپتانان د خاص خیا ځین لوبغاړو ته مشکلات جوړېدل چې اوس هم دغه مشکلات ستابله هم نه جال سی وي. دغه لملون دي چې مینوال خاطر کړی دی او ځوانان د فوټبال څخه خاطر کیږي مخه کوي نور لوب چې شمسالی کرکټ دی.
یو شمیر کسان د روژې په میاشت کې په خپل چلند کې تغییر راولي، البته منفي تغییر، په نه خبره باندې جنجال کوي.
روژه نه یوازې دا چې موږ خوله وتړو او یا هم سترګې د نور هر څه ناروا شیان څخه وساتو، مجموع کې موږ باید خبرې هم په خپل واک کې، غوږونه مو باید داسې وي چې سم په واورو او سم ووایو، او سترګې مو هم داسې چې باید سم په ووینو. مجموع کې ځوانانو ته پکار ده تر څو دوی حوصله ولري او تر بل هر وخت په دغه وخت کې حوصله ډېره وکړي، ځکه چې د اسلام د نگاه څخه هم دا چون مبارکه میاشت هر څه یې پر خپل ځای باندې ثواب لري.
مرکه مولا ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان او سیمې لاند خبرونه اوروي.
د زابل ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د زابل ولی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه ولس نیمه بجې د زابل ولی په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو. د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قومندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوی وو. د دې ولایت په تروي ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپه کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. پاکستان له دې هېواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره چې له هېواد د فرانسې د سفیر د استلو غوښتنه کړې تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسیدلې چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان د اتلانتیک ملي لوبډلې کړي کریم یعقوب د نیمه مراتن په سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قریزه د وای کریم یعقوب وتوانید چې په یو ساعت او دیارلس دقو کې 21 کیلومتره لاره ووهي. نوموړی جاتوي دغه سیالي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې جوړه سوې وي چې د 24 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی مشر وایي چې راشد ارمان د هند د آی پی ایل سیالیو تر ټولو ارزښت لرونکی لوبغاړی دی. نوموړي پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې راشد خان د خپلې ښې توپ اچونې په مټ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره زیاته مرسته وکړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل پر روانو سیالیو کې بیګاش په چنای سوپر کینګز او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې چنای سوپر کینګز د 50 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپوهانه چنای سوپر کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سجدلو سره سیالي لوبډلې ته 138 منډې هدف کې خود په مقابل کې سیالي لوبډلې راجستان رایلز په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سجدلو سره یوازې 143 منډې جوړې کړې. د دغو سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټلز له ممبئی انډین سره لوبه لري.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د ګوري اچار پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت ته ګورو. ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د بې پولي خبریالانو د بیان ازادۍ په نوم لړ کې وروستي ځایونه خپل کړي دي. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان نن په یوه راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې د خبریالانو سخت ځپنه او د نګورن قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا سږ کال په نړیواله درجه بندی کې ډیر ښکته کړی دي. افغانستان په تازه نوملړ کې د 180 هیوادونو په منځ کې 122 ځای خپل کړی دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګي او بی پیل خبریالانو د راپور پر اساس دا راپور چمتو کړی.
د تیر کال پیل شویو ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بیلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د نګورنو قرباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډیرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بیلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر توګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهرې په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 1500 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شویو او زورول شویو کې لسګونه خبریالان هم شامل دي. خبریالان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کار ته نه دي پریښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادۍ د نړیواله رده بندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نندارې ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادۍ په دې تازه رده بندي کې له 180 هیوادو 150 ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوی چې د کووید-19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2020 کال هم تر پایه د خبریالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لای پوره څلور میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس تلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د 2020 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2020 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړیو هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو ته د مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارس او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولې یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومانو پر وړاندې بې مسؤلیته دي؟
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینا د خپل خزی او ماشومان پر وړاندې ځان مسوله ونه غنی، په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم، ځکه چې هغه مخته پلاری نه درکړي.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
زو میړه باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی.
مګ هڅه کړی دا چې دغه ټولی پښتني په همدی خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزی خبرې واورو
د دې په خبره د میړه د بې مسؤلیتۍ له امله یې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلي دي.
وهله ما ټکوله ما ډېر را باندې فشار راوسته، ډېر په سخته، ډېر په بېرحمانه توګه زه یې وهله ما. دغه ځای چې ما په خپله لاسونه آباد کړی دی، په خپله مې د په خیاطۍ د پیسو نه دا چورکان ځمکه اخیستی دی، دغه هم رانه اخیستی دی، دا هم خپل په نوم یې کړی دی. داسې یو انسان ده چې فایده یې موږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر د سپکولو.
دلیمی خبرې مو واورېدې چې د دې په خبره د خاوند بې مسؤلیتي د دې لامل شو چې باید له څو کلونو زغم له میړه نه جلا شي او له خپلو اولادو سره ژوند وکړي. لیمې ته ورته شریفه هم د خپل خاوند له بې مسؤلیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپلو ماشومانو ته پام نه کوي او خپلې ګټل شوې پیسې په نامعلومه لورې مصرفوي. هغه زیاتوي،
په کوم مشکلاتو سره چې ما خپل عیالونه غټ کړي دي یا مې تر عاده رسولي دي، د ستونې په څوکه مې په خپلو مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلي دي. ما نه غوښتل چې مانا د پلار د ناوړې حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي، نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. کومه ورځ چې پر ما دا مشکلات راغلل، نو ما خپل د ځان سره دا پرېکړه وکړه چې مانا زه به خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي. په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسؤلیتونه دواړه لوري ښځه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي. په افغانستان کې هم د پخواني دود سره سم ښځې د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي. خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډېر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینهوو د بې مسؤلیتۍ له امله ښځې له ناچارۍ د کور د کارونو تر څنګ د خپلو اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي. دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د ښځو توان او کلکه اراده ښکاره کوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی له ځانه سره لري. دیرش کلنه شمه چې له خپلو دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وایي خاوند یې له اوو کلونو راهیسې له هیواد څخه د باندې ژوند کوي. د هغې په خبره میړه یې د مالي پلوه وړی دی، خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړې. شموایي د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپله کار کوي او زیاته ستومانی ګالي.
چې اول کې میارشګه کوله، اوس دلته راغلی یم چې غواړم دلته دیګ ورته پوښوم او دوه بجې بیرته وروسته کور ته ځم. دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم خپله مې یمه، د اولادو مې ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم، باید زه خسته سم، نه، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل وي، یعنی وروسته به راته ښه سي. دا هیله لرم چې یعنی تلونکي کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي، اولادونه به مې خاینده ولري، اولادونه به مې یعنی د هغه له برکت نه به بیا زه هم خشمه، یعنی اوس زحمت، مشکل، تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم، خو بیا به پاینده کې ماتم ګټي او غوته به ګټي.
تاسو د شمی خبرې واورېدي چې د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي، خو آیا د هغې د ماشومانو د پاره به د پلار تشه څوک ډکوي؟ د شمی ماشومان او هغه ته ورته نور ماشومان به د خپلو بې مسؤلیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي؟ د دې پوښتنو ځواب به د سیدې نه واورو چې پلار یې مور او د هغې سره نورې خویندې او یو ورور بې سرپرسته پرېښي دي.
څوارلس کاله کېږي چې زموږ پلار موږ یې پرېښي یو او زموږ ټول مصارف تر اوسه پورې مور مې ورکوي او ډېر کوښښ یې کړی چې موږ یو ځای ته ورسوي. موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو، خو پلار مې زموږ پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی نه ده. زه هیڅکله نه شم کولی چې هغه وبخم او هیڅکله نه غواړم وی وینم، او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړی.
په راپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدې چې له ځانه یې
میړانه خودلی. دوی د خپلو اولادو د روزنې ترڅنګ د دوی سرپرستی هم کوي، خو دغه ښځې چې له ځان نه دومره میړانه ښیي، دوی د اروایي او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي؟ د دغو پوښتنو ځوابونه به د ارواپوهې سینا حمیدینه واورو.
هر میرمنه یا ښځه یو لړ مادي او معنوي اړتیاوې لري چې باید د خاوند له لورې پاملرنه او رسیدنه ورته وشي. د دغو اړتیاوو د نه پوره کیدلو په صورت کې د میرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومانو لګښتونو ته پاملرنه نه کیږي، چې دا حالت د ښځو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي. کله هم دغه میرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهي ډبوي او له دې ژر بې حوصله کیږي، ژر پښیمانه کیږي.
د حقوقو له نظره حق او مکلفیتونه یو د بل لازم او ملزوم دي. ښځې او میړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسؤلیتونه لري. د حقوق پوهانو د اتحادیې د رهبرۍ غړی عبدالوحید فرزي وایي، کنارینه د خپلې ښځې پر حقونو غوږ نه ګروي او پام نه ورته کوي، د افغانستان د مدني قانون له مخې پړ ګڼل کیږي. هغه په دې اړه زیاتوي،
کنارینه د ښځې پر وړاندې هغه خپل مسؤلیتونه چې د قانون او شریعت له مخې لري هغه ترسره نه کړي، قانون په وړاندې ملامت ده. او دا ملامتي په دې معنی ده چې ښځه کولی شي د دې بې مسؤلیته چلند په مقابل کې خپل دعوا وکړي او محکمه په دې حق له حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې. ځینې حقوق دي د ښځه کچیر ته هغه ادا نشي، بیا جزایی اړخ هم لري.
په افغانستان کې د ښځې او ماشومانو د نفقې پیدا کول د میړه له ځانګړو مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسؤلیت د میړه پښتون کې ښځې ته ورلغاړه کیږي، دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
زه احمد سویب حسرت یم، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. هر هغه څوک چې واده کول غواړي او اولادونه غواړي، باید په دې باندې هم وپوهیږي چې دی د خپلې میرمنې او د خپلې کورنۍ او د خپلو اولادونو پر وړاندې باندې ځینې مسؤلیتونه هم لري. له بده مرغه ووایم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډېر زیات داسې کسان لرو چې د خپلو اولادونو د ښوونې روزنې پالنې او د خپلې میرمنې له حقونو او مسؤلیتونو څخه کاملا بې خبره وي.
نومې فیضالله دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. هغه څوک چې خپلې کورنۍ خپلو ماشومانو میرمنې ته توجه نه کوي اصلا هغه انسان نه دی، ځکه د انسان لومړنی مسؤلیت دا دی چې دوی به خپل ځان، خپلې کورنۍ او خپلو خلکو، کلي او وطن ته توجه کوي او هغوی ته به کار کوي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. البته مسولیتونه خو ډیر دي. لومړیتوب باید موږ او تاسې د کورنۍ یا د اولادونو تعلیم او د دوی د تعلیم زمینه برابرول دي، او ترڅنګ یې د دوی څښاک، پوښاک او د خوړو هر څه تیارول دي.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو، اوس به د همدې موضوع په تړاو د شیبا سعادت خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی سعادت کپ سرکراته وایست چې ولی یو شمیر نارینه د آزادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې ښځې او ماشومانو پر وړاندې بې مسؤلیته دي.
بې پروايي او د خپل مسؤلیت نه منل ډېر زیات آباد عوامل کېدای شي ولري. چې لمړنی او مهمترین عوامل دا دی چې دغه شخص یا هغه نارینه دوی اصلا په حقیقت کې هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د ښځې په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه نه دي، او یا هم دوی د هغې څخه ځان نه خبر بولي او د مسؤلیت درک نه کوي. چې دویم لامل کېدای شي ټولنیز عوامل بوسیم، چې په ټولنه کې مونږ ګرچې زموږ ټولنه زیاتره د نورو ممالکو په شکل د وروسته پاتې ټولنې دي، او دوی د سواد کچه هم دومره نه ده چې دوی باید په دغه اساس دوی خپل هغه مسؤلیت درک کړي. او دوی اصلا د که چېرته کورنۍ هم رامنځته کړې دي، خو دوی تر اوسه پورې ځان همداسې بې باکه او بې پروا چې اصلا دغه موارد یا ورنه ناخبر دي یا اصلا چې زیاتره ډیری خلک چې خبر هم دي دوی اصلا احساس د مسؤلیت نه کوي یا درک د مسؤلیت نه کوي.
که نارینه د خپلې ښځې او ماشومانو پر وړاندې ځان مسؤله ونه ګڼي په راتلونکي ژوند به یې اغېزې څه وي؟
هغه اشخاص چې د خپل ښځې او ماشومانو پر وړاندې احساس د مسؤلیت نه کوي د دوی دغه بې مسؤلیتي د دوی د کورنۍ لپاره ډیر بد عواقب او پایله لري، چې د هغې له جملې څخه موږ کولی شو فقر، غلامي، بې وزلي، احتیاط او بې سوادۍ په نښه کړو، ځکه د دغه ماشومان او د دوی کورنۍ به په دغه حالاتو کې دوی خپل ژوند تیروي. د دې څخه غواړم چې یو ژوندي مثال تاسو ته درکوم. نن سبا چې زموږ په ښارونو او سړکونو کې کوم اشخاص او کورنۍ چې په مختلفو اقسامو او نومونو سره سوال کوي، دا هغه اشخاص دي چې په دغه کې 30% هغه کورنۍ دي چې د دوی هغه د کورنۍ مشر یا سرپرست چې د دوی د خپل هغه سرپرستۍ څخه لاس اخیستی ده او دوی احساس د مسؤلیت نه کوي او کورنۍ او ماشومان دې ته اړ شوي دي، مجبور شوي دي تر څو دوی سرکون ته ووځي، سوال وکړي تر څو د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي او دوی خپل ژوند پر مخ بیسو.
او په پای کې راته ووایاست چې د یوې ښې کورنۍ د جوړولو لپاره باید ښځه او مېړه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
د یوې ښې کورنۍ د جوړولو لپاره باید ښځه او مېړه چې د کورنۍ په راس کې قرار لري، دوی باید یو بل سره مسؤلیت پذیر اوسي او احساس د مسؤلیت وکړي تر څو په خپل دغه ګډ سفر کې د ترحم، مینه، عاطفه، ډاډ، تربیت، تعلیم لپاره یو د بل سره ژمنه وکړي او د ژوند په هر شرایطو کې یو د بل سره یو ځای اوسي تر څو د خپل ماشومانو لپاره یو ښه رهبر او ښوونکی ثابت شي.
د نیمه نړۍ خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ موضوع چې د ښځو کاری توان او هڅو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر منو اوریدونکو سلام. دی نسل چارواکی خو هر څه چې وکړل ویکړل، د دوی د بل نسل غم کوي. هغوی به له دوی نه هم بې تفاوت او په فساد ککړ وي، ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې، او په هغوی پسې لمسیان، لمسیانې، کارواسیان او کارواسیانی دی، ځکه دومره غلاوی چور او اختلاسی کړی چې و اته پوښتن نور بیم دلته حاکمان او واکداران وي. خبرونه په ګډو وډو خبرونو پیلو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان،
سپین باورا،
وچا غوټی.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنور هم ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي د غرقې دوویر اخیستي دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې لتیګ هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي، هم دومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي، او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په در آژانس په راغلي خبر کې ویل شوي دي چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم و او هر وخت اور پکې بلېده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده، او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زموږ سیاستمدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاستمداران د غرقېدو ویرې اخیستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې امله لاسو پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډېر غټ غټ سیاستمداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر راکړی دی چې د ډالرو له زوح کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوح هم ناست دی، او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
وایه لورې مه شرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیره راته کوي، او وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مه شرمېږه.
مورې شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي ټیټ خو دی، بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې دلویشتینک ښځې که څنګه سړیه.
هو نو ټیټ خو دی، زه ترې تېر به شو.
بډو څنګه دی، هغه ته دې ورکو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پوهنتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
لورې شرمېږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خو دی، بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډېر خو ډنګرم نه دی، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی.
سپورتي اندام نه لري.
جل بډو بم تیر سو فقیر الله څنګه دی ډیر دی غواړي
فقیر الله هم بدالک نه دی نه جگ دی نه ټیټ ښه برابر ونه لري
لوري ووایا چې ور دی کو کنه
شرمیږم
مې شرمیږه لوري اخر دی ورکو شرمیږي د څه لپاره
ډیر چاغ دی
ریشتیا وایي لوري ما تم چاغ کاریږي او رکوایي بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې دی نه تیر به شو که څنګه سړیه
څه ووایم نو زه به اوس شاروخان او امیرخان درته له کومه کوم همدغه چنار بډو او فقیر زموږ ځوانان دي یو ترې انتخاب کوي
لوري پلار دې ریشتیا وایي په یوه ګوته کې ده خدای به درته ښه کړي
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه لیاقت انسانیت او ازلیت یې ګوره
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه پرېږده یې چې هر څوک خوښوي
سمه ده هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي
زه یو به خوښ کړو د پنبې کفترې زرکې او د بلبلو زمنو ته هم غواړي
یاره ښځې ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځي
وس دغه درا شیرم واوري
ورزشکار تختی محصل تختی او افسرم تختی ورزشکار تختی محصل تختی او افسرم تختی پیلوټم تختی سندرغاړې تختی او ډاکټرم تختی ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی او دو چارواکو بچان کورنۍ خلا پخوات للی دی او دو چارواکو بچان کورنۍ خلا پخوات للی دی یواز دوی دلتا ڈالر ٹولوی اوری آخوا نوچ تختی دل نشی او یا هم تللی نشی وای وطن ساتو یود وطن عاشقان دغه دنن کیسه ده او دغه دنن کیسه ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هوسۍ حکمت سپوږمۍ حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
ساعت 5 است